سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې سوی نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده. د مشالډو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په یو بله ګڼي کې مو زه عبدالحی کاکړ او سرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله وایست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دومره نیمای کې درته اونیز پروگرام د باختر ستوري لرو. په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
ستوري مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان وایي د سولې په خبرو کې افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله ردي هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. او د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندېګي را درویش کسان مړه اعلان شوي. او د خبرونو تفصیل تمه ده چې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ولاړ شي. بلخوا پاکستان وایي د سولې په خبرو کې افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر ضیا خیلوال پرون مشالډو ته ویل چې جان کیری به افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقه نیټه او ایجنډا خبري وکړي.
څلور اړخیزو خبرو په برخه کې چې په هغې کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته طبعا منحص د یو وړاندیز داده چې 15 ناسته په دې میاشت کې دننه دننه وشي. په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی، مګر نهایي شوی نه ده. دا تر اوسه به یو بحث طبعا د چینایانو سره په کار دی، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي.
بلخو د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار ستاد عزیز پرون په اسلام آباد کې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرطونو، محل ویش او ضرب الاجل سره ونتړل شي. طالبانو د سولې په مذاکرو کې ګډون رد کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پرون د یاد ګوند غړي شازیا مری قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو په اساس جوړ شوی ریپورت کې د وزیر اعظم مشرف د بچو نمونو تر راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپل څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. بل اپوزیشن ګوند د پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم مشرف لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی. وایي د دې مسلې په اړه د موجوده چیف جسټیس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي. د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم میاں نواز شریف د کورنۍ غړو نمونه شامل دي. خو د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوال ادارې دا نه دی ویلي چې د نواز شریف په یا کورنۍ دا کار ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هیواده بهر کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندېګي را درویش کسان مړه اعلان شوي. د کوهستان ځای پولیسو رسنیو ته ویلي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په اتوره موقام باندې یو هفته مخکې د ځمکې خوېدو له امله د یو کلي 9 کسان د ملبې لاندېګیر شول، چې رضایي خلکو په مرسته 4 کسه جوبل او 2 مړه راوستل شول. خو د چارواکو په خبره پرون د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالستار خان له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې ګیر درویش کسان مړه اعلان کړ او د هغوی جنازې هم وکړه. یا د ویچ په خبر پښتونخوا کې د روانو بارانو له کبله په لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې. کوټه روغتون ته د 15 هغو کسانو مړی د شناخت لپاره ورول شوی چې سرکاري چارواکو یې په خلات او سیو سیمو کې د بجلو ادا کړی و. د ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشا ځواک ویان رسنیو ته خبر ورکړ و چې دوی سرتیرو په خلات او سیو سیمو کې 15 بلوچ آزادي غوښتون کې وسلوال وجلی، چې جمعې په ورځ یې د ټولو وجل شو مړي د کوټه سرکاري روغتون ته راوړل. بلخوا د تریتم شو بلوچو لپاره د کارکوونکي سازمان وایس پر بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصرالله بلوچ په بیا مشال رتبیلی دوی اندېښنه لري چې دا وجل شوی کسان به هغه تری تم کل شوی بلوچان وي چې په خبره یې استخباراتو وړي وو. مشال لړیو ته وګستې. د امریکا هوایی بریدونو د افغانستان په ختیځ کې لږ تر لږه 10 کسان وژلې دي. د امریکا د پوځ ویان تیر ورځ ویلي وو د دوی جنگي الوتکو د پاکستان پولیس ته نږدې په پکتیکا ولایت کې 2 حملې کړې دي. د پکتیکا د امنیه قومندان زورور زاهد ویلي وو وژل شوي کسان ټول وسلوال وو، خو یو بل ځای چارواکي بیا ویلي دي وژل شوي ټول ملکیان دي چې یو پکې قومي مشر هم دی. د پاکستان پولیسو نږدې د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې په دې وروستیو کې د امریکا هوایي بریدونه زیات شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال ووژل شو. د دې وزارت ویان د دولت وزیري پرون مشر ته وویل چې د طالبانو دغه مسؤول د شفق عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. شمی حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی وو خوشی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون دا خبر تایید کړو خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه وکړه. یو شمېر امریکایي چارواکو ایسوسیټیډ خبري اجانس ته ویلي چې دا کس کیفن پیټرک نومیږي. درویشت کلن دی او په 2012 کال کې دا کاسې لپاره شام ته تللی وو. د آذربایجان قید خبریال خدیجا اسماعیلوا ته د ملګرو ملتونو د رسنیو ازادۍ جایزه ورکړل شوه. د آزاد اروپا راډیو همکاري اسماعیلوا ته پرون دا جایزه په سختو شرایطو کې د مطبوعاتو او بیان له ازادۍ د دفاع لپاره ورکړل شوه. دا جایزه 25,000 امریکایي ډالر مالی ارزښت لري او ملګرو ملتونو یې هر کال د یو کولمبیایي خبریال ګوویلرمو کانو اسازا په نوم ورکوي. دا خبریال په 1986 کال کې د خپل ورځپاڼې د دفتر مخې ته وژل شوی وو. او د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 مزدورانو د خوشي کېدو لړۍ پیل کړې چې تېره اونۍ یې د دمشق په لمنو کې نیولې وو. په دې اړه په لندن کې د شام د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې سیمه ییزو چارواکو له داعش سره یو موافقه کړې ده څو 170 مزدوران خوشي کړي. داعش د اپریل په 6 د الباد یا د سیمټو د شرکت مزدوران د زمیر په خار کې نیولې وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومن ګراند کل پر روانه غړي کې د جنو نور رپورټون ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې عمل په لړ کې د سلور اړخیزه غونډو د بیا پیل پاړه هلې ځلې تیزې سوي. د پاکستان لپاره افغان سفیر وایي همددي او جنو نور موضوعاتو د بحث کولو لپاره به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ځي. د پاکستان حکومت وایي د هیواد تر 6 کروڑ زیات وګړي یې د غربت تر کشې لاندې ژوند کوي خو په قبایلي سیمو کې څه حالت دی؟
نو که فرض کړه زه نن د فاټا آبادی 1 کروڑ ومنم نو د هغې کې کم از کم نیم آبادي چې ده هغه د کشې لاندې ده.
که څه هم په دې وروستیو کې د پښتونخوا فاټا پر لسګونو تعلیم یافته کسان بهر هیوادونو ته ځي خو بیا ځینې داسې شته چې بیرته راغلي. ولې
دلته که زه نوکری لا راغلی یم نو نوکری ما کړی نه ده. دلته کې سیزونه جوړه وه. دلته چې مې آیم ساینسز ما او هدایت جوړ کړه هغه نن پاکستان کې 4 نمبر شم. دا ما امریکا کې نشو کولی.
او په دومره نیمایي کې درته 19 پروګرام د باختر ستوري لرو چې پکې د نورو موضوعاتو تر څنګ یوه مشاعره هم تراوړو.
د ځنکدن وروستۍ شیبه د پښتون دغه ناره خدایا یا خدایا د امن په جامو کې بژوند څنګه ویزا.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. خو د خبرونې پیل د افغانستان د سولې عمل څخه کوو. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ولاړ سي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د کابل، واشنگټن، بیجنګ او اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې پر ایجنډا خبرې وکړي. عمر زخلول وایي چې په 5 څلور اړخیزې غونډه کې به دا مسله څېړل کېږي چې له طالبان سره د سولې خبرې په څه ډول وسي او کوم کسان چې دې خبرو ته نه تیارېږي څلور واړه هیوادونه به له هغوی سره څه چلن کوي. فرشتہ جلالزی په دې اړه رپورٹ لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. حضرت عمر زاخیلوال زیاته کړ چې د 15 څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه د چین له استازو سره خبرې کړې دي. د شاغلی زخیلوال پوینه جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
څلور اړخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا د تبن منحیز د یو وړاندیز داده چې پنځم ناشته په دې میاشت کې دننه دنه وشي په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی مګر نه هیڅ وینه ده ساتور سبا یو بحث تبن چینایانو سره په کابل د امریکایانو سره په سبا په کابل کې بحث وشي د دې خوروسته چې طالبانو ونه منله چې راشو په تیر میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي تبن په هدف ته د څلور اړخیز ناشته چې څه به وسی اجندا به سوسی دراتون چې مجلس لپاره دا غوښتي چې ان شاء الله سبب سبا کې به نهایي شي لا تر اوسه پورې دا خبره تبن په شکل د پیشنهاد او نهایي شوه نه ده.
شاغلی زخیلوال د خبري پرون په اسلام آباد کې د جنا انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې ترګډون ورسته وکړي. په جنا انسټیټیوټ کې دغه بحث لږه متر بهار د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړ شوې و چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و. سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط مهالويش او ضرب الاجل سره ونه تړل شي. سرتاج عزیز په دې اړه چې شمیر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي وویل چې په اوس مهال کې باید ټول پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسی نه د دې بهیر د شندولو لپاره هڅه ته او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. سرتاج عزیز وویل چې هیواد د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي خو دوی پر طالبانو حکم نسی چلولای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګنده کړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلی سي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي. عزیز وویل څلور هیوادونه به ورسره د پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسی. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ور بیا مذاکرو ته د طالبانو د رابرللو پر لارو چارو خبري وشي. شاغلی زاخیلوال هم دراز وویل چې د طالبانو یو مشر مولا عبدالقیوم زاکر چې په ورستیو کې د مولا اختر محمد منصور لړل سره یو ځای شوی خپل مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولای. شاغلی زاخیلوال وویل چې د دغه لیک لوستي او په دې لیک کې له افغان حکومت امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده.
د فرشته جلازی ریپورت موردی د پانامه اسنادو د پډاګه کې دوروسته چې په کې د پاکستاني وزیر اعظم د اولادونو نمونه هم راغلی او د دې هوا د پوزیشن پر نوښرب د استفاور کولو فشار سيادت کړی دی. د جمعې پر ورځ د ایز بختا بیلابیل ګوندونو غوښتنه وکړه چې نوښرب د استفاور کړي. د پانامه په پانه کې وڅېو چې د نوښرب اولادونه په بهر هیوادونو کې یو شمېر شرکتونه یا کمپنیان لري. خو د وزیر اعظم زوی ویلي چې هیڅ ډول قانون کار نه دی کړی. حکومت په دې اړه د پلټون لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. د قومي اسمبلی د جمعې د ورځې بحث پاړه معلومات په اسلام آباد کې د مشالې ډو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ په پارلمان کې د بحث په وخت د پاناما اسنادو معاملې په اړه وزیر اعظم نواز شریف نه د اس اف ای مطالبه کړې ده. د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایا صادق په مشرۍ کې په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس معاملې په اړه د بحث په وخت د پاکستان تحریک انصاف رهنما شاه محمود قریشی وینا وه چې په پاناما لیکس کې یو داسې کمیشن جوړ کړی شي چې هغه ټول تقبل وي. دوی ویل چې موږ یو با اختیاره کمیشن غواړو. د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی کمیشن ورته منسوب نه دی. د پاکستان پیپلز ګوند شازیه مری په وینا چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو نمونه راتونه پس وزیر اعظم سره هیڅ اخلاقی جواز نه جوړیږي چې د وزیر اعظم په عہدې پاتې شي. د شافیه مری دا وینا هم چې د اخلاقیاتو تقاضا ده چې وزیر اعظم خپل عہده پرېږدي او ځان د احتساب لپاره وړاندې کړي. د متحده قومي مومنت غړي آصف حسنین وینا و چې آئین په واضح توګه وایي چې کم تن صادق او امین نوی نو هغه وزیر اعظم سره د اسمبلی غړي هم نشي جوړې دي. خو بل خو په دې موقع د اطلاعات او وفاقي وزیر وینا او چې د اپوزیشن ګوندونو غړي وزیر اعظم داسې پنه کوي چې هغه هړو سکړي نه وي. دوی په کمیشن ورته کچا ته هم اعتراض د نو سپریم کورټ لاره ټول لپاره خلاصې دي.
دا و ربی اکرم خان. د پاکستان مرکزی حکومت وايي په غیواد کې تر 2 میلیونه زیات خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کوي. دا شمیره له پخوانی شمیرو څخه 40% زیاته ده. په دې سروې کې دا هم ویل شوی چې په هغه غیواد کې غریبي زیاته شوې ده. خو په خیبر پښتونخوا او کابل سیم کې له شاوخوا 14 کلونو راځي بدامنی ده چې له وجې اقتصاد ته زیان رسېدلې دي. په دې سمه کې د غربت حالت څه دی او راځي په دې اړه د ګل ایاز ریپورت وره.
د پاکستان د منصوبه بندي مرکزی وزارت وای چې په هغه هیواد کې په لسو کې درې کسان غریبانان دي چې دا شمیره ورستر بلی زیاتیږي. په هغه هیواد کې په 2001 کال کې 40 میلیونه خلک د غربت لکر خلاندې ژوند کوو. خو دا شمیره تر 2 میلیونه پورې رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په قبایلی سیمو کې غربت د نورو سیمو نه ډیر زیات دی.
نو که فرض کړه نن د فاټا آبادی 1 کروڑ اومنم، نو دا هغه کې کم از کم نیم آبادی چې دا هغه د کټ لاندې ده، یعنی 50% د لپاره 50 ارب روپے په دې تیر پرزیدنشو کالو کې ورکړی شوی وي. نو هغه کې مانو کې په ځمکه باندې 2 ارب روپے نه دی لګېدلی. د دې مطلب څه شو چې ترقی ډېر شوې نه ده. بل تاسو این جی او دي هغه د پاکستان یا د پاکستان د بهر ملکونو این جی او باندې دي، چونکه هغه پیژني هم نه چې بای کار اصل کې څه پکار دی، نو لہذا هغه کې څه پیسې لګولې دي فضول
ته. اکرام هوتی ویل چې د قبایلو په نامه ډیر امدادونه راغلي، خو دې امداد د خلکو غربت کم کړی نه دی. د وزیرستان یو خبریال عبدالسلام وزیر وای چې په قبایلی سیمو کې دوه قسمه کاروباري خلک وو. لومړی هغه قبایل چې د هیواد په نورو ځایونو کې کاروبار کو، نو پر هغوی څه اثر نه دی پرېوتی. بل په دغه سیمو کې دننه خلکو روزګار کو چې د جنگ له وجې هر څه د لمنځه تللي دي.
نو کوم چې مارکیټ وو، دوکان وو، هماغه شیم ختم شو. بیا د افغانستان سره چې کوم د کاروبار یو تړون وو، کومې لارې وې، هغه هم چونکې بندې شوې. نو موجوده حالات کې زه فکر کوم چې دا فاټا خلک او دا وزیرستان یا پورا د فاټا خلک شاید کې پټول نه غریب خلک وي، او دلته د غربت مسایل شاید کې ټول نه باید دا غزيات وي.
خبريال عبدالسلام وزیر زیاته کړ چې د قبایلی سیمو پسماندګي او غربت نور وجوهات هم دي چې لوجه خلک بیروزګار دي. بیا له کوم جنسین د قامي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وای چې قبایلی سیمو په حق له کرش میری مخې ته ناراضي، او نه هم په هغه ځینو کې سمې سرویګان شوي.
زموږ څومره خیال له بلکې حقیقت هم دا دیتہ د اسلام آباد، لاهور او دې خرون علاوه فیصل آباد خرون علاوه سره دې ملک پتم نه لګیږي. او دې تشره پاکستان نه مطلب دې رپورټونه شایع کوي، او نه دا چې دې سره څه پروګرام شته رې چې اړ یا لګین دې ته پته ولګیږي چې غربت لکې رسوم نه لاندې ده. زه به دا وایم چې په قبایلی علاقې کې دې غربت لکې رسوم مره هغه ماینس نم لاندې ده، مطلب منفی کې روانه ده، بلکې قبایلی علاقې دې لکې نه ډېر لاندې روان دي.
د پارلمان غړي ساجد حسین توري دا هم ویل چې تعلیم، صحت او نورو څانګو کې دا سیمې هېرې کړل شوې دي. بلخوا کارپوهان وایي چې دغه سیمو لپاره په اربونو روپو امداد راغلی وو، خو د دې باوجود غربت زیات شوی. حکومت له پکار دا چې په دغه سیمو کې خلکو ته د روزګار موقع ورکړي چې ورسره غربت کې کمی راتللی شي.
بلایز رپورټ موردی په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې خراب امنیت او د روزګار د لږ موکو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر هېوادونو ته تلل غواړي. یو شمېر ځوانان یا پوهان داسې هم دي چې هغوی خپلې تعلیم او هنر په بهر ملکونو کې ترلاسه کړي، خو اوس بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. ولې؟ په دې اړه شاهین بنیری رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د امنیت د خرابې وضع، صنعتونو د نشتوالي او روزګار د لږو موقعو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر ملکونو ته د تلو په هڅه کې دي. بیا هم داسې خلک شته چې د بهر ملکونو په پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي او بیلابیل هنرونه یې ترلاسه کړي دي، خو په پای کې خپل وطن ته راستانه شوي دي. جاوید اقبال یوسفزی په پېښور کې د یو پوهنتون استاد او د یو څېړنیز مرکز مشر دی. هغه په امریکا کې لوړې زده کړې کړې دي، خو د زده کړو نه وروسته یې غوره دا کړه چې خپل وطن ته راستون شي. څه خبره وه چې هغه په راستنېدو مجبوره کړه؟ هغه وایي
قومیت په کمرات لیشي چې را په وطن باندې ماین یادل تک سکول اوختل ډېر پریکټیکل خبرې دي. زمونږ په وطن کې ژوند چې دی دا سینه دی چې سډیر لاندې ژوند دی، سډیر پاتې ژوند دی. شیزونه مونږ ګورو چې حقيقي زمونږ په کمی صدا نور خلک هم نه شانتي دي. نو برین ډرین خوشتا داسې خلک شته چې غي راشي بیا واپس لړ شي.
په پښتونخوا کې یو شمیر کارپوهان، استادان، ډاکټران او انجینران شته چې هغوی د 1980 په لسیزه کې بهر هیوادونو ته د زده کړو لپاره تللي وو. دوی خپل خاورې ته راستانه شو او دلته د بیلابیلو ادارو جوړولو د لارې د خپل اولس په پرمختیا کې یو مهم کردار لوباو. په دوی کې یو ډاکټر شاه جهان خان دی چې نن سبا په پېښور کې د یو پوهنتون وایس چانسلر دی. نوموړی وایي وطن ته راستنېده یو خپل رومانس لري.
دا ځان له یو جدا قسم رومانس دی. دغه رومانس کې ما غوندې نور هم داسې دلاري چې هغه هلته نه راغلي دي، پریښودي دي، یو بیا دلته کې ادارې جوړوي، او دلته که زنو کړی له راغلی ما نوکري ماډو کړی نه ده. که اصلي حقیقت کې وایي دلته کې سیزونه جوړوه، دا دلته چې مې آیم ساینسز ما هدایت جوړ کړ، هغه نن پاکستان کې 4 نمبر دی. نو دیټس اندر اٹریکشن، دا ما امریکا کې نشو کولی.
په پیښور کې د انسټیټیوټ فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ لخوا وسوس په دې اړه یو څېړنه شوې ده چې کوم تعلیم یافته او هنرمند ځوانان او پیغلې وطن ته راستانه شوي دي نو د هغوی د کار په ټولنه اغیز څه دی؟ د دغه څېړنې په اړه یو ځل بیا د جاوید اقبال یوسفزی ناورو
کومه دا پته ولګیدا چې کم خلک بهر کلی دی واپس راغلی دي نو که اغي معاشي طور باندې اف دی ار نوٹ پرفارمینګ ویل انف کډېر پیسې نم غټي خو اغي دا غني چې زموږ سوشل کیپیټل ډېر سی واشوي چې موږ واپس راغلو زموږ معاشره کې عزت زموږ خلکو سره رک رکاو زموږ برتاو زموږ پروفیشنالیزم دا ټول موږ ګین کړی دي زموږ هیومن کیپیټل سی واشوي دي
د مهاجرت نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 2015 د جنوري د میاشتې راهیسې د لسو لکونه ډېرو خلکو د اروپا بیلابلو هیوادونو ته د رسیدو لپاره د سمندر د لارې یونان ته سفر کړی دی. د 2015 کال په وړومبو درو میاشتو کې یونان ته په رسیدونکو خلکو کې 3,003 پاکستانیانو.
د شاهین بنیری په رپورټ کې هم د هغو پښتنو پوهانو خبرې واورېدې چې وایي په وطن مینو نو ځکه یې په بهر هیوادونو کې ښه ژوند پرېښود او غوښتل یې چې خپل علم او پوهه په خپلو خلکو کې خوره کړي. خو یو بل پښتون هم شته چې د وطن حالاتو عربو ته مسافر کړ خو چې کله 10 کاله وروسته کلي ته ستون سو نو د 22 کلونو په مزدورۍ جوړ کړی کور یې په کنډو کپرو اوښتی ولید. دا پښتون دی د خبر ایجنسی د باړي سپین قبر اوسیدونکو فیروز خان اپریدای. نوموړی د پښتو شاعر دی او وسلوالو ډلو سره د فکر اختلاف او د اختلاف د دې لامل سو چې وسلوالو د کورنۍ شاوخوا اته غړي هم وشل. له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مو د هغه د کورنۍ د کلی پرېښودو وجه وپوښتله.
زه خو پوره 10 کاله پښې کډلالم زه خو د خلکو خو بیا لږ روز سره پښې رالل وزه وسه شیان مو نشو برداشت کولای چې کم مال دکې کېدل
یعنی څه کېدل
او دا سوي چې دا خلکو ګیرو کې جګندې ګیرې وې لټولې او بیا به منځو کې سار منځ کې وې چې کله رېجستره خاصه او غریبې له کومه په جمعه کې او دا سينورې دې کې سی وې جرمانه وې وړلو راوړلو رپورټونو نو په دې شیان باندې چې کله دا شیان خدمتونه کوي نو شو زه هم مسافروم بهر ملک کې اوسېدم خو بیا هم چې کله راوړو خو دا ورونو خو نه چې تدونه به هیڅ کوم داسې پټه باندې به درو کنه خپل مو خلاص کړی و
یعنی دا تاسو کې دا وینو مې اخستای سي دا څوک
ولې نه کوم خلک چې تاسو دا خلکو دا به شي کله نن تر زموږ چې کوم حکومت اپوینټډ شي خلک نه پټ گزار د پر چې پراکسی ور د پر تیار شي خلک چې کوي په تیرا کې چې کوم نه موږ کورونه اوران کو خو دا انصار الاسلام په نوم باندې دا برک جنډي دی وای کنه او دلته په پاپا په باړه کې چې کوم نه موږ چې کورونه اوران کړی دی هغه د لشکر اسلام په نوم باندې دی دل
ستاسو کورنۍ ته دوی څه ځانونه ورسول
زه ما یو راره چې کوم نه حلال کړی شو د غینې علاوه چې کوم دی وګامه ورلاوه دغه بچی زما شو د غینې علاوه چې کوم دی مزر د جما سره زما دی دغه د چې په کمره شو د منځ جګړو کې د حکومت د غوښتنې په منځ کې جګړو جنگو شو د سیمو نظام نو یو چې کوم زما د خاندان څخه کسان د غوښتنې سره نو یو د خاندان کسان به وسرو ولکه فرض کوم مثلا هغه به د حکومت له طرف نه چې کوم اعدام شو تقریبا د منځ د خاندان د نشته کسان چې کوم علاقه کې زیان شو د کورونو نه علاوه چې
تاسو لاس کال ورسته لاړه است خپل کلی سپین کبر ته تاسو الته څولې
د سې عجیب غو د کار شو چې لکه اوس زموږ په کور کې موږ موجود نه وو هغه د سې تو ماشينونو په مارټورو په دې ګولابای باندې د دې موږ په 2 کیلو د څه وګه ده چې یو کور په اوی جاس په هغه باندې د دې نه ځای باندې ډیر عجیب ما ته په دې باندې محسوس شو چې یو کور د پوه په باندې چې کله زما کور نه استي دغه څه په ګاون کې کوم کور نه یې ورانګري چې دې نه موږ ته داسې ونه شي بیا دمره زمينه کړې ده کنه چې هغه کوم سامان پروت په کار بچنه سامان په یو کوټه ته کړو نو په دې کې فریجونه پکی لوخي کودي د ماشومان سامان مړه چار یو شهر وړي خالي چې تونه راغورځو دي چې بس هغه پکې چې اوس خلکو راوسپل نه ټول په تی ورسته پرسته
ستاسو خپل کور څومره غټو او څنګه هغه څومره وران شوی دي
زما کور جناب 70 میټر بای 70 میټر وو په دې دغه مده دې کې چې کله زمونږ شپه ګورونو خپل خپل کوټې خپل خپل لغو کنه هغه شپه ګورونو ځکه چې ټول کوټې ته کې لغوي لا ختم شي
نو دا ټول په دې باندې خرچه راغلي
په دې باندې خو زه چې مو په 20 کاله مزدوري بهر کړې و هغه مزدوري په ټول خرچه کړې و په دې باندې سره یې لګولې دا مایوس شي کنه چې په دې کوم وطن کې اوسېږي په دې وطن کې مننه سره امان شته نه مې کور امان شته نه مې مال امان شته بیا دا زینه خو به کوم سره دا وایي دا داسې ژوند خو به سړي ته مجبور نه خلک
خاصه تاسو لاس کال ورسته لاړاست څنګه مو احساس کړ
په دې باندې لازم هم دي کوله په دې خپل کور باندې کله وران شو ما دې سور زنه غلي ویني زما بچي ما سره هم غلي دي کله په ډار ډار کې پښتنه وکړي بابا زمون کور دوی چا وران کړي پد خو د چا سره لمون کړی دی ولته روسه پورې تا چا سره تشې د خلې به خبرې کړي زه خپل دې بچو ته سو وایم څوک چې زما سره پر دې وطن کې مسافرۍ کوي و نه پوهیږي چې د شیطان او د رحمان په منځ کې دا څه د نظر کیسه خوره ده بیا یو وړو کې مانو دا وپوښي چې مونږ خو هم اوس پر دې وطن کې زه ته هم زه مونږ خپل کور نشته دی په وطن کې هم کور روان شوی مونږ د چا په ځای کې اوسو بابا نو زه ورته ورو غونډې غوړجن غونډې شم ورته وړې وړې خبرې کوم چې دا حلالو په خلو جوړ شوی زما دا کور نه قدرتي افاتو نه د ځنګل چېرته څاروي ځناور نه د الله هغه معصومو خلکو چې زما په شان کورونه وران دي نه څوک هغه چې کورونه وران دي نه څوک هغه چې دا الله ډارېږي نه څوک هغه چې په خپل هوش کې ګرځي هېڅ یو ډول دا کولی نه شي څوک کوم زما کور رانولی نه شي دا خو د مست او بدهوش خلکو چې نه الله او نه رسول پېژني نه د انسان نه د مخلوق په ګټه زکه سوچ د خیر خیګری لري بس هغه خلکو باندې خو خېدو چې سره مونږ چې د شر په کار کې لاس او امداد یا ملاتړ کړی وي یا مو د شر کار ته وخویلی نن د رحمان او د شیطان په منځ کې په دغه خاور یو غوبل جوړ دی ترڅو د خلکو روغ روغ کړی وران شو نن د کې مونږ هم راغلی زویا زمونږ هم یو کور کې وران شو
دا فیروز افریدی چې لاس کال ورسته خپل کور یعنی سپین کمر چې په باړه کې تی ولاړی نو هغه کند کپری پروتو به نظم ولیکي او بیا خپل حالم را سره شریک کړي. د جنوبي وزیرستان ځوانان په حکومتي ادارو کې د نوکریانو غوښتنه کوي. دوی له مشالې ډو سره په خبرو کې ویل چې د خبر پښتونخوا گورنر پر هغه حکم عمل نه کوي چې پکې ویل سوي وو چې غیر حکومتي ادارې دي په نوکریانو کې ترجیح ځای خلکو ته ورکوي. په دې اړه ډیر اسماعیل خان سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
تعلیمی لحاظ پورا د سلی وزیرستان ځوانون ویایي چې میجا حکومتي ملازمت خو خود نه مونده وو چې په دغه ایجنسی کې په 15 غیر حکومتي ادارو کې هم دوی د دغه حق نه به برخه ساتلی شوی دي. حالانکه په دغه باره کې د پښتونخوا د گورنر او د فاټا سیکرټریټ د چارواکو له طرفه جاری کړی شوی امرونو کې صفالی کلی شوی دي چې په غیر حکومتي ادارو کې بعد د نورو سیمو په ځای مقامی قبایلی امیدوارون ته ترجیح ورکوله شي. په دغه برخې د سعودي وزیرستان د بیروزګار ځوانانو د تنظیم یو مشر امن الله ویایي
چارټرډ اف یو ان چې کې ماده ده مطابق چې په کې ما علاقہ شې کې ما ان جی او شهر کو د یغ مقامی خلک برتی وګاوي په دانه علاوه چې کې ما دو غیر مقامی افراد چې کې ما دو په هغه علاقې شې چار نه کوي چې په کې ما علاقہ شې کې ما ان جی او شهر کوي په دغه شې 80% چې کې ما دو د غیر مقامی خلک
غیر مقامی خلق دا برطرف شی تقریباً 80% پر ہر این جی او سے نان لوکل خلق تائیں میرٹ بندے بھرتے وشی کم کے سم پوسٹ بھی دغه اسامی دا پر اخبارات سے اشتہارات ورکړش ان جی اوز حوالے سره دغه پر ټیسټ انټرویو انعقاد کیږي اکثر په پېښور په اسلام آباد شوی نو هغه ډی خان پټنګ شوی وشي
د سلی وزیرستان یو چیف سردار علی وزیر هان د دغه ځوانانو په لور ریدای
میج د خلک تعلیم شته خو ور سره جابین نه شته نو دا ایوا بل زیوتای کیږي ها کنه چې تو به کورا کو به یورا د کو به وطن د کو خو ور سره چې د تو حق وی هغه توینه په خپل وطن کې چاغه په بل باندې خوري پټا سیکریټ چې کیم خلک ته زه اته ریکوست ک چې د میج حق په بل چا باندې نه وای
د بیروزګار ځوانانو د غوښتنې مې چې د سفران د قائمه کمیټې ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود ته مخ شې کړې هغه وویل
اکثر چې هم دا هاند د کوم د بیروزګار د ختمول د پرارتي چې کین مقامی خلک دای دا د لګیږي چې څوک ځل غول غوړي د غیر وطن ولا د میر وطن سره تاګه د هغې د بیروزګاری د دغه د نه ختمول د پرایبل سازش دی دا خلق می نه پیچیدی دمر زراور دی چې د گورنر خبره نه مانی دغه ځوانونه دغه مطالبه او میزا بھرپور دفاع کوي تر اخره وخت پورې چې د تم دا حق ورکړای نه وي ان شاء الله د مسلمانو مشتشتي نه
د ځوانانو دا غره هوا کړه چې کازی موارو حکومتي چارواکیو د دوی په ژغ ورژونه و نګرول دوی به بیا د دفترونو په مخامخ احتجاجي پالتای ووهي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ری په دومنی مای کې درته د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام لرو او د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې په اړه ځینې نور رپورټونه لرو خو سر لسنی مې بجې سوي دي خبرونو لنډیز به اسرار علم مومند وړاندې کړی
تمہارا چې د سولې د خبرو پړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ولاړ شي. بلخو پاکستان وایي د سولې په خبرو کې افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله ردی هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پرون د یاد ګوند غړي شاه جمري کمی اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوی رپورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تر راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپل چوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندې ګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. د کوهستان ځای پولیس رسنیو ته ویلي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په اتوره مقام باندې یوه هفته مخکې د ځمکې ښویدو له امله د یو کلي نه ویش کسان د ملبې لاندې ګیر شول چې د ځایي خلکو په مرسته څلور کسه جوبل دوه مړه راوستل شول. خو د چارواکو په خبره پرون د سیمینا د صوبایي اسمبلۍ غړي له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې ګیر درویش کسان مړه اعلان کړل. کوټه روغتون ته د 15 حقو کسانو مړي د شناخت لپاره راوړل شوي چې سرکاري چارواکو یې په قلات او سیو سیمو کې د وجلو ادعا کړې وه. د ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشا ځواک ویاند رسنیو ته وویل چې د دوی سرتیرو په قلات او سیو سیمو کې 15 بلو څزادې روغتون کې وسلوال وجلي چې جمعې په ورځې د ټولو وجل شوو مړي د کوټه سرکاري روغتون ته راوړل. شامی حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی خوشی کړی دی. د آذربایجان خیدی خبریالې خدیجه اسماعیلوه ته د ملګرو ملتونو د رسنیو ازادۍ جایزه ورکړل شوه او په پیرس او بروکسلز کې د ترهګریزو حملو سره په تړاو مشکوکه کس محمد ایبرینی ونیول شو.
دا خبرونه لنډیز مل اسرار عالم مومند واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته رابع اکرم خان کتنه کوي.
مشتک ورځپاڼه خبرې درې کلي کې پاناما اسنادو کې په پاکستانی سیاستوالو د تورونو تحقیقاتو لپاره وزیر اعظم د کم کمیشن اعلان کړی دی. په غیله عملی کار نه دی شروع شوی. اداري وایي که یو طرف ته د کمیشن لپاره تر اوسه مشر او غړي نه دي ټاکل شوی نو بل اړخ ته د تورونو سلسله شروع شوی ده. اداري زیاتوي د پاکستان په سیاست کې داسې کېدل غیر متوقع نه دي خو د قومي اسمبلۍ په بحث کې کم تجویزونه ورکړی شول نو وزیر اعظم له هغه تجویزونه یا خو تسلیمول پکار دي او یا د په یو ځای کېني او په یو مشترکه کړنلاره او یا د په اقدام تو اتفاق وکړي. اداري وايي په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د کورنۍ بهرنی دولت په اړه نمونه په خاص توګه شامل دي خو صرف د وزیر اعظم په کورنۍ دا تور نه دي بلکې په دې پاناما لیکس کې د نورو سیاستوالو او اعلی کاروباري شخصیتونو نمونه هم شته. اداري وايي که حکمرانانو ته سیره نه وي او اغي سره درغلي نه وي کړي نو دا ورلخه موقع ده چې نه صرف د تورونو جواب ورکړي بلکې را روان وخت لپاره هم اقدامات چت کړي. اداري اخیره کلی کې هله پکار ده چې فریقین به د سنجیدګۍ مظاهره کوي. کومي معاملاتو کې سیاست نه دي پکار بلکې دا معاملات د نړۍ نورو ملکونو په شان د هوارولو کوشش پکار دی. جنگ رسپانه خپل درې کلی کې طوفاني بارانونو نه پس غرونو تودې غورځېدو او سیلاب په نتیجه کې شاهراه کراکورم او دې سره تړلې لارې بندېدو له وجې د ګلګت بلتستان اولسته د 1300 ورځو راسي د خوراک د وایانو او نورو بنیادي ضرورتو د کموالي مخه ده. ادارې وایي دا حالت د وفاقي حکومت او د مقامي انتظامی سمدستي توجه غواړي. ادارې د مقامي انتظامی په حق لیکي چې امدادي حلولو کې ورته مشکلات دي. یو شمېر خلک بې کوره دي او په زرګونو خلک بې کوره شوي دي. د دې ترڅنګ د ګلګت بلتستان اپوزیشن ګوندونه هم شکایت کوي چې حکومت د متاثرینو په بحالې توجه نه ورکوي، خو بلخوا حکومت وایي چې اقدامات اوچتوي. ادارې مخکې لیکي د موسمیاتو محکمې پیشنګوی کړې ده چې د زیارت د ورځې نه د بارانونو نوې سلسله شروع کیږي، کوم چې د غرونو تودې د غورځېدو او د لارو بندېدو وجه جوړېدای شي. ادارې وایي باید چې وفاقي حکومت د دې صورتحال نوټس واخلي او د ګلګت بلتستان مقامي انتظامي مدد لپاره زر تر سره ټول ممکنه اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز خبري ایجنسی په رپورټ کې د چین د سینکیانګ سیمې او پاکستان ترمنځ پر سو یو شمېر تړونونو بحث کړی. رپورټ لیکي سینکیانګ واړي چې د پاکستان سره اړیکې پخې کړي. بل پلو بس فیډ په نامه یو ویبپاڼې د افغان ولسمشر د میرمنې هغه څرګندونې راخیستې دي چې پکې نوموړي په دې هېواد کې د میرمنو د حقوقو یادونه کړې. پوروال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس په یو رپورټ کې د چین نازک امنیتی حالت لرونکي سیمې سینکیانګ او پاکستان ترمنځ پر سویو تړونونو بحث کړی دی. رویټرز خبری ایجنس په دې رپورټ کې لیکلي چې د سینکیانګ لوړپوړي چارواکي په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي او هلته یې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. د رپورټ په لیکنه د سینکیانګ او پاکستان ترمنځ دا تړونونه 2 ارب امریکایي ډالر ارزښت لري، د کوم لارې چې سینکیانګ له پاکستان سره اړیکې په خول غواړي. د اژانس پلیکنه د چین د نازک امنیتی حالت لرونکي سیمه سینکیانګ پاکستان ته د یو مهم امنیتی ملګری په سترګه ګوري. اژانس زیاتوي چې په مجموعي توګه د چین او پاکستان اړیکې داسې دي چې دوی ورته له هر موسم سره مناسبت خوړونکي وای. د اژانس پلیکنه د پاکستان او چین اړیکې د گاونډي هیواد هند او په سیمه کې د امریکا د اغیز په تناظر کې هم ډېری مهمه ګڼل کیږي. خو د رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه چین له مودې راهیسې پر پاکستان ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې پټ د سینکیانګ وسلوال وځپي. بل پلو د بزفیلد په نامه یو ویبپاڼه د افغان ولسمشر د میرمنې رولا غنی هغه څرګندونې راخستې دي په کوم کې چې نوموړي په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو یادونه کړې ده. رولا غنی دا څرګندونې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سیاستوالو میرمنو، فعالانو، خبری رسنیو استازو او نورو مشهورو میرمنو ته په وینا کې کړی دی. لیکنه کاږي چې رولا غنی وویل تر کومه حده چې د میرمنو د حقونو لپاره د کار کولو تعلق دی، نو افغانستان په دې برخه کې بالکل یو عادي هیواد دی. رولا غنی د یو پښتنې په ځواب کې ویلي افغانستان هم د نور هیوادونو په څیر داس یو هیواد دی چیرې چې د میرمنو د حقونو په اړه هم سخت دریزي خلک او هم عادي فکر لرونکي خلک شتون لري. د بزفیډ په نامه دی ویبپاڼې لیکلي چې رولا غنی دا څرګندونې د امریکا په نیویارک کې د هغې غونډې ګډونوالو ته وکړې چې په کوم کې د نړۍ د میرمنو د حقونو حالت څېړل کېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس یو بل رپورټ راځو. د افغانستان د پکتیکا ولس له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې پر ډرون بیت کې د وژل شوو کسانو په اړه دي جدي څېړنې وسي. دوی د مشال ریډیو افغان څانګې ته د جمعې پر ورځ وویل چې وژل شوي ولسي وګړي دي. برید د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د چارواکو په ادعا په کې 19 کسان وژل شوي چې ټول وسلوالو. په دې اړه د خپل همکار داود تپان رپورټ اورو.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د پیښې په وژل شویو کسانو کې د روزدین په نوم قومي مشر چې د یوې ستونزې د اواري په موخه جرګې ته تللی و هم شامل دی. دوی وایي چې د بې پیلوټ الوتکو په بمبار کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او د دې غوښتنه کوي چې مرکزي اداره دې دغه پیښه وڅېړي. د ګومل ولسوالۍ یو اوسیدونکی
شی محمد حسن د پکتیکا ولایت ګومنه ولسوالۍ نه، دا د ګومنه د نعمت آباد مربوط و چې هلته یو بازار ده او دا بازار سره نږدې شاخوا کلي دي او کورونه دي او دا خلک په خپل معامله کې خپل یو مشکل وو. د هغې معاملې دپاره تللي وو، مشران وو، بعضې کشران وو، جرګې ته تللي وو، واپس د جرګې جراتل ده هم نه ورباندې شوې ده. د معاملې د مشکل د حل دپاره تللی وو، دا روزدین نه لیدو، د کاکلشنو د قوم ده، د دې سره خپله درې څلور نفره ساتونکي وو او دا نور نفر چې ټول د بازار د کورو ته تللو تمه غوښتنه دا ده چې ورور دغه د دې خلکو سره ظلم شوی ده ناروا شوی ده باید ایحات راولېدل شي د سیاسي جمهوري ایحات راشي د وزارت دفاع ایحات راشي د وزارت داخله راشي او دا خبره حقیقت ته ورسوي.
په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازه جمعدین ګیانوالم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او وایي ولایتي چارواکو پرته له معلوماتو ویلي دي چې وژل شوي وسلوال طالبان دي.
دغه خلک ملکي خلک دي، قومي خلک دي، د بنزو او د قتلزو په خپل منځ کې په غره باندې دعوا واکېدای شي که مصالح وي. دغه خلک چې نه طالب که چیرې په صلاحیته حیات مقرر نه شي نو دغه خلک به تر کابل پورې دغه لاریون بمره تي رئیس جمهور سره به ویني د پارلمان په دروازه کې دوم درېږي. نو په دانې باید د پکتیکا محلي اداره او نظامي اداره باید سره کتنه وکړي او د خلکو غوښتنې ته غوږ ونیسي.
نوموړی زیاتوي که چېرته له مرکزي حکومته باصلاحیته آیت سیمې ته د پیښې د پلټلو په خاطر ونه لیږل شي دوی به د ولسونو تر څنګ په مظاهرو لاس پورې کړي او خپل غږ به تر امنیت شورا ولسمشره ور ورسوي. د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې مال غبرګون ښیي او د آیت غوښتنه کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې ولایت په نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټه الوتکو ولس تنه ووژل. ولایتي چارواکو وویل چې وژل شوي ټول وسلوال دي.
د داود تپان رپورټ هم اورېدی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو اداره کې لیکي چې په پاکستان کې د ریاست په ټولو ادارو کې اداري فساد یوه لویه ستونزه ده او تر کومه چې د اداري فساد یا کرپشن جرړې پرې نه سي دا ستونزه نه سي هوارېدای. شاهین بونیری د اداري لوستې او دا تفصیل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون لکھی په پاکستان کې د قامی احتساب د بیورو سره په کرپشن کې د ککړو خلکو بشمیره فایلونه پراته دي. پاکستان په نړۍ کې یو د هغه هیوادونو نه دی چرته چې په قامی ادارو کې د کرپشن کچا ډیره لوړه ده. د حکومتي نظام چلول نه راواخله تر مدني ټولنو کاروبار او د انصاف په نظام کې کرپشن یو لوی ستونزه ده. ان تر دې چې سفارتي ادارې هم د دې ستونزې نه خلاصې نه دي. د احتساب په قامی اداره هم دا شک کیږي چې دا د سیاسي مداخلت ښکار کیږي او دغه هم د کرپشن یو قسم دی. دا وخت قامی احتساب بیورو د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې د ځینو چارواکو نه پوښتنه کوي په چا چې د ځمکو د غیر قانوني الاټمنټ په حواله د 2 بلین روپو د غبن تور دی. دغه شان د خیبر پښتونخوا د صحت د څانګې د سیکرټر په اړه هم پلټنه کیږي. د چا په اړه چې ویل کیږي چې قامی خزانه ته د 14 ملیون روپو تاوان رسول دي. په عین حال کې د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو چارواکو په اړه پوښتنه کیږي چا چې په بهر هیوادونو کې د سفارتونو د ځمکو په خرڅ کې په ملیونونو روپۍ پټې کړې دي. ورځپاڼې پوښتنه راوچته کړې ده چې ولې کرپشن په ډېرېدو دی او د دې د مخنیوي لپاره په ریاستي کچا څه کیږي. ورځپاڼې لیکلي دي تر کومه چې د کرپشن علتونه نه دي معلوم شوی د احتساب د قامی بیورو کار سرته نه رسی.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې اداري درته شاهین بنیری وړاندې کړه. په خبر ایجنسی کې خلک وایي چې د انګریزانو د وخت نظام اف سی آر لامل بے ځایه زورول کیږي او د یو کس په د سزا ټولې قبیلې ته ورکول کیږي او دغه نظام خلک د ځانی او مالی زیانونو سره مخامخ کوي. دوی غوښتنه کوي چې نور دې دغه نظام ختم کړل شي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جنسی خلک وایي چې د اجتماعي ذمهواري قانون ډیر تنګ دي او اوس هم د یو تن ملزم په سر کې پولیټیکل انتظامیه ټوله قبیله زوروي. د لواړګي یو تن قیوم پردی مشال ریډیو ته وایي چې اف سی آر د خپل جایداد نه محرومه کړ او ډیره موده په حوالاتونو کې تیر کړه.
د اف سی آر په زور باندې د زور سنیټر وو د موږ د خیبر د الکا 45 هغه مونږ د دغه اف سی آر په زور باندې د ربونو روپو جایداد په خبر کې او په زور پات کړو کې بولی او ولته رانه په خبر کې په عدالت کې د ستونه خصي د ستونه او کوګنی دلته نه پر خو کله کله یوه مېش مې ورور کې بجل کې تر کړای یوان به جام تر کړای یوه به بڑا کې تر کړای به بیا ورګی لار واسم بیا داسې په کولونه م په جیرونو کې ته غلا ستر کړی.
او د خیبر جن سید د جمرود یوز د کون کې ساجد پر دی وای چې څو وخت مخ کې د دوی په تورخیلو کې بیل کې د نام نه یو په خشب و او د دغه کې بیل هر تنې نیولو او ز کالش تر روان وم چې پاسدارو ونیوم او په حوالات کې بند کړم.
بس کیس یو و کی تورخیل هغه چې کنه بس بیا پاکی غون تورخیل نسین دغه نه په کور کنه په کور دی چې څوک وری داتو کی چې ماغه کاس نسی کنه نو ماغه دم محسوس اول مور چې دا قانون سمون پاند انګریز مسلط کړی دا کور دی چې ختم شي زړی زیات خپاش ونګنه چې سټوډنټس را دا په 40 سپچای کې دا کور کیږي نو باقی نور خلکو خبر څه غوین.
او د خیبر ولی خیل یو تن ځوان شاهد پردی د اف سی آر په حق لخ پل احساسات صدا سي شریک کړل.
د اف سی آر په وجه سره چې دا غنه مونږ بالکل بس نور نشو برداشت کولای.
په 2011 کال کې د پاکستان پیپلز پارټي د حکومت په وخت په اف سی آر کې اصلاحات وشول او پولیټیکل چارواکو ته وویل شول چې دیو تن ملزم په سر کې باټوله کې بلا نه رانیسي بلکې یوازې دیو ملزم د کورنۍ غړي بنیسي او ملزم به په سلی رشت ساته کې دننه عدالت ته وړاندې کوي. خود خیبر خلق وای چې تر اوسه دغه اصلاحات نه دي عملي شوي. بل پلو بیا د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده او تر اوسه یې د باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کورمې او رگزو او د خیبر ایجنسۍ دورې کړي دي او د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون په اړه د خلکو رای اخیستې دي. خو بیا ځینې قومي مشران د زوړ نظام د برقرار ساتلو په دریځ کلک ولاړ دي او د اف سی آر نظام دفاع کوي. خو دغه کمیټي وایي چې د قبایلي ولس د رای راغونډولو نه پس به د دوی په خوښه د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون په اړه کومې حتمي نتیجې ته رسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری له رپورټ سره هم دغه غړی پایته ورسیده، یعنی خبری برخې پایته ورسیده. خو اوس لژمنې سره سم اونیس پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو ته هر اونۍ باز احمد ابي جوړوي. راځي ورته غوښتو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننې خبرونه کې د نورولی سعید د نوی چاپ شوی شیری مجموعه زهر کدی د مخکتنی د غونډې رپورت د شمالي وزیرستان شوال سره تعلق لرونکي شاعر بهار وزیر سره لندشان مرکا او د ګلوهار په نوم د مشایری رپورت زیا شوی دی. لومړی رپورت ترازو. نورولی سعید شینوار ځوان شاعر دی چې په ځانګړي اسلوب شاعري کوي. په دې وروستیو کې د زهر کدی په نوم د شیرونو ټولګه خپره کړه چې په ادبي حلقه کې د شعر د مینوالو پام ورواړوه. په ننګرهار کې جلال کوټ ادبي خوځښتي 13 اونۍ د مخکتنی غونډه جوړه کړې وه چې حالې په رپورت کې درکوو. د نورولی سعید د زهر کدی د مخکتنی دغه غونډه چې د جلال آباد خاروالۍ د میلمستون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان، کابل او پکتیا څخه یو شمیر شاعرانو او لیکوالو هم برخه اخیستې وه. د جلال کوټ ادبي خوځښت مشر ارشاد راغان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په دې خاطر د زهر کدی د مخکتنی غونډه جوړه کړي چې ځوان شاعران د شاعر د اندرونی کیفیت سره آشنا کړي.
سید شینوار یو محبوب شاعر د ځوانانو کې شاعري د هنر نه ډکه د ځان ته خپل ولاره خپل ژبه لري. د جلال کوټ ادبي خوځښت ملګرو لازم وګڼل چې د کتاب مخکتنه وکړي. د شخصیت هم په ټولنه کې ځوانانو ته خلکو ته محبوب او په زمین کې شاعري هم موږ غوښتل چې ځوان شاعران داس د کې چې سید ولی خلکو ته محبوب دی. هم یغه د شخصیت څخه کمال چې هنر سره تړلې پی پوه شي، هم د شاعرۍ په خېګڼو باندې پوه شي.
په زهر کدی باندې یو شمیر لیکوالو او شاعرانو مقالې او تاثرات وړاندې کړل چې یو هم پکې سادولہ پترتو د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی ول.
سعید داس شاعر دی چې اوازې د غم جانان، غم دوران او شب هجران کیسې نه لیکي، بلکې د خپل خاورې او خپل قام په سر د تیرو شو لمبو وحشتونو ویرونو غمونو او ماتمونو خبرې په داسې لفظونو تصویر کړي دي چې د ده په شان د حساس ضمیر خاوندان به یې په لوستلو د کټ مخه ونیسي. حد یې وحشت دی، زما په خاوره پرک انسانیت دی، زما په خاوره داسې حالت دی، زما په خاوره آه قیامت دی، زما په خاوره قربان دی خدایا دنیا در واخله.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. نورولی سعید په خپله شاعرۍ کې د شعر ارزښتمند توکي په هنري بڼه ځای په ځای کړي دي.
سعید زموږ ځوان شاعر دی او په شعر کې هغه د شعر هغه ارزښتمند توکي چې دي، چې هغه خیال دی او فکر دی، هغه د ده په شعر کې شته. د ده په شعر کې یو ښېګړه دا ده چې دی د خپلې سیمې او د خپل ولس په ژبه باندې پوه دی او په هماغه ژبه باندې شاعري هم کوي. سعید ځوان دی او راتلونکی لري، هیله من یم چې په راتلونکي کې به دی یو ښه شاعر پاتې شي.
خو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زهرکدی شاعر په ځینو ځایونو کې ناشایسته الفاظ هم کارولې دي.
د دوی په اړه باندې چې کوم نظریات ما واورېده، موږ ته دا راوښودله چې نورولی سعید شینواری صاحب د ښو استعدادونو او د ښو وړتیاو لرونکی یو شاعر دی. تمه او هیله دا ده چې په راتلونکي کې به دی داسې څه به ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه واقعا دا نور هم په ټولنه کې قدرمن کړي. ځینې ټکي د هغه په شاعرۍ کې زما له انده کمزوری نه وي. مثلا په ځینو اوقاتو کې خپل قوم ته ضعیفه خطاب کړی و، یا په ځینو ځایونو کې انسانیت ته توهینامیز الفاظ د په الفاظو کې راغلي وو. زه فکر کوم چې نننۍ غونډې په خپله سعید شینواری ته هم دا درس ورکړه چې د انسانیت سره باید په بد اخلاقي رویه ونه شي.
نورولی سعید شینواری خوشاله و چې ملګرو یې هغه درد حس کړی چې دی ورسره لاس او ګریوان دی.
ما ته اوس پته ولګېده چې زمانه زیات درېدلي دا خلک دي چې ما سره ناست دي. هغه احساس چې ما د ځان په اړه په وړکتوب کې تر اوسه پورې نه لرلو چې زه به یو څه یم، هغه نن ما ته ملګري راکوي چې موږ ستا هغه اورېدلی دی، موږ تا سره یو شان دردمن یو. زما ارمانونه مړه دي، زما د ارمانونو په جنازه باندې ما سره انډیوالان شریک دي او دوستان راغلي دي او اهل ذوق راغلي دي. دا زما دپاره یوه لویه خبره ده، یو لوی ډاډ دی.
د جلال کوټ ادبي خوځښت غړي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم دغه شان د ځوانو استعدادونو درناوی د هغوی د کتابونو د مخکتونو په بڼه کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ځوان شاعر رضوان الله چې په ادبي حلقو کې د بهار وزیر په نوم شهرت لري، پر پښتو ادبیاتو سربیره تاریخ، پولیټیکل ساينس او د پاکستان مطالعاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. تېره اونۍ ننګرهار ته راغلی و او په بېلابېلو ادبي او کلتوري غونډو کې یې ګډون وکړ. له نوموړي سره مو جلال آباد ته په راتګ لنډه شان مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
دا خو یو حقیقت دی چې پېښور او جلال آباد یا ننګرهار دیکھ ته سړی لاړ شي نو نه په کلتور کې څه بدلون شته دی او نه په لهجه کې، نه په هر څه یو دی، ځکه چې هلته پښتون پروت دی او دلته پښتون پروت دی. ډېره د خوشحالۍ خبره دغه ده چې د دې ځای خلک د هغه ځای خلکو ته دومره احترام لري چې زه ما خو سوچ نه وکړی چې دومره مینه هم څوک چاته لري.
دلته تاسو په بېلابېلو مشاعرو کې غونډو کې ګډون وکړو، ځوانان شاعران چې تاسو واورېدل پخوا دې نه واورېدلي، شاعري درته څنګه ښکاره شوله؟
شاعری خو اکثر ما د دې کشرانو یا د دې نویو ظلمو په فیسبوک هم لیدلې وه، خو ډیر خوشحاله په دې شوم. هلته هم زه خوشحاله وم چې دومره ښکلې شاعري کیږي او د پښتو مستقبل ډیر ښه روان دی. خو بیا ډیر خوشحاله په دې شوم چې د ښې شاعرۍ سره ښه اخلاق هم درلودل، نو دې خبرې زه ډیر زیات متاثره کړم.
په دې دوه درې ورځو کې په د فیسبوک اغه نالیدلی مخونه تا مخ په مخ ولیدل چې مخ کې مو په عالمي اروا کې پیژندل، نو اوس په حقيقي دنیا کې تاسو سره ولیدل، د دې د لیدونا تاسو سمره خوخي واخیستل.
یاره ته په خدای باور وکړه چې زه پرون بچ کله مشاعره ختمه شو زمانه به داخله راچا پیره دل او تصویران به مخستل، او دوی چې کومه مینا ما ته راکړل نو زه نه پوهیږم چې دومره مینا ده د خلکو کوم ځای کې ساتلې او ما ته یې راکړل. ډیر زیات شکر گزار یم. حتی اوس دا ملګرو سهار راته ارباب سب چکال کوکړو چې چیرته زه ډیر وختي را پاسې دلم خو د خلکو د دین نوزګای چې یو به ویل چې چای وسکو روټي خورو په دې زه یو لس بجې خالی زده تر اور رسیدل نو دومره مینا ما سوچ نه وکړې چې څوک چاته دومره مینا مور کوي
د ادیبانو فرهنګیانو او شاعرانو چې په خیبر پختونخوا کې اوسېږي او یا دا چې په افغانستان کې جلال آباد کې اوسېږي د دوی ترمنځ دغه تګ را تګ دا به زمونږ په دغه ټولنیز آداب او په ادبی بهیرونو باندې سسنګ ارزوي
یو خدا ده چې فیسبوک مونږ ته دا کار ډیر آسان کړی دی ځکه چې ما د نیم ملګری همصنفیان خو نه وو یا گاونډیان خو مې نه وو خو دا پېژندګلو د فیسبوک نه جوړه شوه او زه چې راغلم او دلته مې د دې مینه ولیدله یا دوی چې اوس هلته راشي دا تګ را تګ زه خو یم چې دا به ډېر غټ کار وشي او د یو قوم د یووالي یو د رښتې په دغه ځای کې پته لګي چې دوی هلته راشي او موږ دلته راشو نو سړی ته په خپلو سترګو پته ولګي چې یار دا خو سشته دی په دې قومونو یو رشته لري د خلک
بهر صاحب کله چې ته په تورخم را واوښتلې چا خو ستاسو مزاحمت ونه کړ
نه زما خو بالکل دا راته پته مون لګېد البته دا یو خوشحالي خوښي مې ظاهره کړه چې زما دا خواهش و چې زه زاړه ملګري ووینم نو هغه ماته په تورخم هم ولاړو او زه چې د هغوی سره کېناستم او نو ډېر زیات خوشحاله شوم پرون را سره ته د کور نه او ملګري زنګونه وهي چې راشه دلته څه کارونه دي خو زما زړه نه غواړي چې زه واپس لاړ شم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په ننګرهار کې ځوان ادبي بهیر د تیرو دریو کلونو راهیسې د خپلو اونیزو غونډو په خوا کې هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره جوړوي چې په لسګونه ځوان شاعران په کې راټولېږي سکالې هم یوه لویه مشاعره جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو
زمنګ وطن ته د ګلونو سرا غېګې ټکا دا زمنګ دارمانونو سرا تاته سپین غر سلام کړي تاته ګدر سلام کړي تاته دلبر سلام کړي منګې په سر پیغلې عادت کا ګدرونو سرا غېګې
ټکا د خوشحال مومن له هنجرې نه راوتلې دا ترنم د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه راوتلې چرته چې ځوان ادبي بهیر د ګلو هار په نوم خپل کلنې مشاعره جوړه کړې وه او په لزګونو ځوانو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل د ځوان ادبي بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلو هار په نوم کلنې مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي
ننګرهار د علم ادب زنګو د ګلونو خار دی نو په کار د چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه مشاعری وینم موږ هم پاندې هله به یو چې دغه مشاعره لا ژوندې وساتو او هر کال دغه مشاعره تر سره
په مشاعره کې په لزګونو شاعرانو خپل شعرونه ویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونه استاسې په وړاندې ګدو
صحبت څنګه خپشي زار دي سم تو وایا چې درته وایي راتلې نه سم خ قربان زب هم داسې خخوم د هر ارمان مړې ته مې هم داسې ارمانونه قتلوا قربان اکرام وایا دې رنگ دې داسې زیړ ولې اکرام وای اکرام او شو پتا سب قربان
د محبت نه کنارو کې بشون سنگ ویزار ترا توایا غرغرو کې بشون سنگ ویزار زه ک شاعرش مینازکی بیا وسمه پوشی چې په جنون او فلسفو کې بشون سنگ ویزار د زنګدن ورسته شیبه د پختون دغه نارا خدایا یا خدایا د امن په جامو کې بشون سنگ ویزار
په مشاعره کې زنو شاعرانو په ترنم هم غزلې وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یو نمونه وړاندې کوو
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلي راټول دردونه په قلار قلار او شندما هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص خوخي سرګند کړ چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واوریدل
دلته د تنقید ځوانانو نن موږ واوریدل ډېر
خکلی خکلی پیغامونه لرل دیر رغنده پیغامونه لرل بل خواله پدی کې دی چې دا په دې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسینی چې په ننګرهار کې راخوا هغه خپل لورونه کړی دا د پسرلی موسم دی د انند میده میده باران او په دغه باران کې به دغه سي شاعرانه محافل جوړول زمون په څیر جنگ زپل او د ویر او د خپابدو نه ټکه ټولل ته درغنده پیغامونه هغه پیلامه ده دغه پسرلی تر تمامېدو پورې باید هر اونۍ دغلته موجود بهیرونه په دغه برخه کې لږه خواري وکړي تنظیمې کړي او لا پسې ډېر شي موږ بلا استعدادونه وپېژنو را میدان ته به شي.
د ځوان ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلو هار مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه به را پیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خا دوا باد وسي.
نون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اوریدلے مہروئی.